السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او د ازادي رادیو ځانګړې مرکه یا د ازادي میلمه ته ځانګړې شوی خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په بدخشان کې د ځایي اوسیدونکو او د طالبانو د مخدره موادو په ضد مبارزې ځواکونو ترمنځ شخړه کې د روغتیایي سرچینو په وینا دوه تنه وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. دغه شخړه پرون دوشنبه هغه مهال رامنځته شوه چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ په برلاس کلي کې خلک د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په ضد مظاهرو ته راووتل. فرانس پرس خبری آژانس لیکلي مظاهره کوونکو د طالبانو پر امنیتي کسانو تیږې وورولې او هغوی د کوکنارو د کروندې ویجاړۍ ته یې نه پرېښودل، خو طالبانو یې غبرګون کې پر مظاهره چیانو چې د سیمې کروندګر وو ډزې وکړې. آژانس د ارګو په روغتیایي مرکز کې د یو روغتیایي کارکوونکي په حواله لیکلي چې دوه تنه مړي او نه ټپیان دوی ته وربل شوي دي. دغه روغتیایي کارکوونکي د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی ښودلی. تر دې وړاندې د مې په درېیمه نیټه هم په بدخشان کې ورته اعتراض په تاوتریخوالي اوښتی و چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې 40,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅه یا بشپړ وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغیزمن شوي. د دې موسسې په وینا د دې 80,000 کسانو له ډلې نیمایي ماشومان دي چې کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. په بغلان کې د جمعې ورځې سیلونو د چارواکو په خبره 315 کسان مړه او 1,413 تنه نور ټپیان کړي. د راپورونو په اساس د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړي چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه لویه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېږي. د ډبلیو اف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې پر سیلاب ځپلو سربیره 90 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخ کړی دی. ایران او هند د دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو 10 کلن تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخ ته وړي. دا تړون د شاوخوا 120 میلیونه ډالرو ارزښت لري. د فرانسې خبري آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان ودان پتیل په حواله ویلي چې هر بنسټ یا هر څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې پالي باید پوه شي چې ځانونه د بندیزونو په بالقوه خطر کې اچوي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې حوثي سختدریزو ته د بې ساري اندازې وسلې لیږد ودروي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال رابرټ وود پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ایران د ملاتړ له کبله حوثي سختدریزو په سره سمندرګي کې پر بیړیو د بریدونو وړتیا پیدا کړې ده. رابرټ وود زیاته کړې که امنیت شورا غواړي چې رښتیا هم د یمن کورنۍ جګړه پای ومومي باید په ډله ییزه توګه له ایران وغواړي چې له بې ثباته کوونکي روله لاس واخلي. هغه وویل ډېر اسناد او شواهد شته چې ښیي ایران د بالستیک او کروس توغندیو په ګډون حوثیانو ته درنې وسلې ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپورټ له مخې حوثیانو د تیر کال نومبر راهیسې تر اوسه په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو څه باندې 50 بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په یو اعلان شوی سفر د اوکران پلازمینې کیف ته ورسید. د رویټرز آژانس راپور له مخې دا له هغه وروسته چې تیره میاشت د امریکا کانګرس له اوکراین سره د 1.6 میلیارد ډالرو پوځي مرستې بسته تصویب کړه اوکراین ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی. د راپور له مخې د دې سفر موخه له اوکراین سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي، ځکه چې اوکراین په خپله شمال ختیځه پوله کې د روسیې د بمباریو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون پرون دغه خبر خپور کړی دی. او د ورزش له ډګره په بل خبر کې اوري چې د افغانستان د کورنی کرکټ بند امیر کرکټ لوبډلې د قوشتېپې ملي شلوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بند امیر لوبډلې پرون په فاینل سیالۍ کې د مس عینک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی و. مس عینک یوازې یو سولدری او منډه جوړ کړي او لوبه د درويست منډه په توپیر موبایلو ده. د بند امیر په ټیم کې لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوله. د قوشتېپې ملي شلوریز جام سیالۍ د قوشتېپې د کانال په ویاړ د کرکټ بورډ له خوا د کورنیو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دریم اتر ورس پرورته ګوري به ورته چې ګشکارو کا ګن کور دے اپشاکا کور په کې مانوالداری او دې قاری کور نه وي په خانه کور نه دینو اکثر خزه په داس مشکلات کې اختری او کوي فلرو کور نم اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نش کوله.
زینی کورنۍ لغپلې انګور نه د ماشوم لزیګون څخه ورسته هم ډیر ژر د تامل لري چې د کور ټول چارې سرته ورسوي. د ډول کورنۍ وکړنې چې لغپلې انګور سره کوي کومې بده پایلې لري؟
نور زمونږ ته سو په اسانه دور نه ورکي، سو کور سره دوستی نه کوي. دا خبرې خو ډیر ناوړه پایله لري کدی پوه شي.
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړی. قدر من اردوونکو، خای تاسو هم لیدلې یا اوریدلې وي چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغو کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې ګزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر اشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم ور باندې کوي. په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد کردم، هر دفعه که ولادت کردم کسی کدیم کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیوار هر کس میگفت.
پنج اولادونه لرم، هر جلمه چی ولادت کرده چال ما سرم راستن نده کرده. خواه این درور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پورت سا خپل کار وکره. ما هم طول درانه کارو ده کول، ملمانه بوه، یاو من دو من اول میخپل علم دول. ده ما شوم دی پیدا که دلو می توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشا که بالخت پو گره کرل ویلی ده پورت که بام دیو خیجا و چی وچ چی. هیچا هیچ دول مرستن را سره کول، هم آغا دردونه اوس هم زما پا زان که لپاتی دی. د کندهار اوسیدون کې چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړوي، له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګ نه بلکې د یوې نوکري په سترګ ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور په سترګ نه کور ته ودیږي، نو چې هغه هر څومره لیکر بس ولري یا هم د پلار د کور شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسته وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي. ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده د تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پیژنې چې آیا زه یو انسان يم کنه يم. البته زه یو حق لرم کنه لرم. ټولنه کې باید ډیر عادي سي چې یو شخص خپل حق و پیژنې او هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو شخص دا او هغه سما یعنی ماته د پلار د کور را وڅوي ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق را ده کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا هغهی شاخوا په د خپل د کور څه شو بیا شاخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه په دې هکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخت کوو ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازې تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجي کې غواړي کینې پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیره بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یې اورو:
نور زمونږ په څوک آسانې دور نه ورکي، څوک سره دوستی نه کوي، څوک سره ښه وضعیت نه کوي، څوک سره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر اسانه ده. دغه ښه رویه ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي یې محبت یې لورینې او بل ته یي په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کیږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینهو سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کیږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په حق باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په حق باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیک پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین بیا ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خو ګرنی چې دم غړی هم د کلیو باندو له خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکله مشوره کوي. وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنۍ له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا دغه پیږي چې واخزه کله حمل اخلي هغه دغه بچا کم مثلا دوه پرته پاملرنه وکي، یا کله شاه ولادت کوي به ورسره ولادت نه مثلا هغه د سره کم پاملرنه وکي، سره کم تغذیه کوي، سره کم غذا ورکي، ورته څنګه ډاکټر ته بوزي، څنګه کلینیک ته بوزي، او ځنه پورنه چې پلور پرتو سیمه کې دي. یعنی هغه ته به سوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو پاره کوروي کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتما درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چېږه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتما پاغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پېږي، شاخه کارونه پېږي، مالمالداري او د قاري کارونه وي، بېقاري کورنه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، او د پلارو کورونه اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولای، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میړه کره پیدا شي او ښځاتمن باید میړه کره اوسېږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اور خو دا شهه بشاره کړه، مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، سرخم چې پاملرنه هغې ته وشي، سرخم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسېږي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیانه خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي او ورته ولادت هم دو غیر صحیح دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، ورته ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا نیمه خراب شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي، نو دغه نو وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید دغه کارونه په دې باندې ونیشي. فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثر نوبت وي په کار باندې، جالبه خو دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوي صاحب زه پخوم، نن به ته کالین ځي صاحب زه انځم، ګڼو کور کې دغه رواج شته متاسفانه.
بله، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي.
ګوره ښځه هر دی چې ماشوم راوړي، حتی که هغه مثلا واده نه وي کړی، عادت ماوار مریضي وي، دا یو خاص پاملرنه ته ضرورت لري. دې کې یو خاص تغیرات راځي، تمامت نظر نه دې کې تغیرات راځي، او دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنه ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي، دې پوره وینې ته ضرورت لري، دې پوره ویټامین ته ضرورت لري، هر څه ضرورت لري چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خواښې د خسر څوک شپه کور کې مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پرې ونه شي. په هغه وخت کې خصوصا په درې میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداری وکړي د باندې ونکړي او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په آینده کې دا وکولی شي نور ولادونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي. دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
بله، ولی په یو شمیر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کیږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطح ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطح لوړې وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي ګور ته نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند سره کیږي. اصلي علت تاسو څه ګڼئ؟
په دری باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو، یک به مو د هوا کنه تعلیم نشتون دی کنه، او دویم دا چې مثلا یا یو سړی تعلیم معلومات شاید اون لري په دې اکلا چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي، او که چېرته بیا دغه سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري، بیا یې دا کار ورسره کوي، خو دا خپله دغه دی تاوتریخوالی دی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره، او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي، هلته په خاص مواردو کې چې دې ضرورت لري، پاملرنې ته دا ضرورت لري، غذا ته دا ضرورت لري، دوا ته دا ضرورت لري، استراحت ته دا ضرورت لري، تفریح ته دا ضرورت لري، خې خبرو ته نو دې سره نه کېږي، تخمله تاوتر خواره دې چې ترسره کېږي. د خسر
دلته څومره قدر رامنځته کېږي، دغه مور بل ورځ جوړیږي په رقم چې خاص ولا کې سخت ورځ تیر کړي، کې ډېر ډېر زیات ستونزې تیر کړي، بل اخر دا راپورته کېږي او کار کوي، څومره دلته قدر رامنځته کېږي او پراتونکو کې بیا کورنۍ ژوند تریخيږي، بل اخر دا مور هم بیرته د کور خلکو سره هغه کولو ته زړه نه کېږي.
ملامت شي کله اندرندې ملامت شي، دوه طرفه کله کله ملامتی وي، یوازې سنیمه چې اندرندې او پاخېنده کار کوي، کله کله انګورګانې مثلا کوي، تاوتریخوالی د فامیل سره کوي، او دا عقدې د همدغسې نه راپیدا کېږي. همدغسې نزاکتونه چې کله کور کې پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي، او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتما نقبې په زړه کې پیدا کېږي. بیا چې کله د دې تم چانس په لاس ورسي، دا بیا عینې کار کوي بیرته د خپل خسرګانۍ سره، د خپلو لورونو سره، د خپل خواښ سره، د خپل خسر سره، د خپلو اندرانو سره، او دا کور کې خدا خواښ به داسې فکر وکړي چې زه م لور لرم، نن که دا زما کور دی د بل کور نه راغلی ده، زه دې توجه ونه کړم، سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي، شاید زما د لور سره همدغسې وشي، او همداسې کېږي. څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل انګور نه ارامه کړي، څوک چې خپل کور کې خپل ورندار نه ارامه کړي، په آینده کې د هغې اولاد همداسې نه ارامه وي.
بله، نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده، وایي کرده میګرده، نو یو وخت بل اخر همدا چلند کیږي سره، څه ویل تاسو لري دا ډول کورنیو ته؟
زه داسې کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردۍ خور لور خپل زوی ته کوئ، نو که ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردۍ خور لور تاسو کر نه راتله، اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګان د هغو کره نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځیکې خپلوي کوئ، اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی، خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره، کله دا راشي بیا نو روي ته تغیر ورکوي، همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي، چې زوی کله میړه یوه خبره وړاندې ښځو منی، الوی دا ښځه ده، په عامه اصطلاح وي د ښځې منی، او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه. نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وي، کور ته راځي، فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو، هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده، هغه ستا اولاد دی، او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده، ځکه خپلې لورګانې دې ودېږي، زه بل کور ته ځي، په هغې به بل کور آباد وي، ستا کور چې آباد دی په دې کور دې آباد، که چېرته ته په مهرباني وکړې، ته په ځای راووسې، ته ورسره ښه رویه وکړې، ښه سلوک ورسره وکړې، په اوایلو کې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي، شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي، دا هر څه باید مهیستې مور ته یې باید ورته ور وښیې، ورته وایوي. نو که کله دغسې روي تاسو کار واخلئ، نو انسان تعبید احسان دی، دویم چې کله مثلا تاسو زړیږئ، تاسو د خپونه غورځېږئ، دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي، لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي، ستاسو خدمت یعنی باید دیم حتمانی کوي. نو ښه خبره هم دا ده چې کله انګین ته راواده وي، تاسو من حیث د یو انسان، من حیث خپل اولاد، هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړي، هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړي.
بله، که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند سره کېږي، د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي، دوی سره نه کېږي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنی کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي، دا یو خاص حالت دی ورو خزی او دی ناروغ خزی ترمنز باندې متضرر دا هغه هر خبره غټه ونخلی تشویش ورته ونی کی اول خدا دا چې هغه د خپل مشکلات خپل مل سره مطرح کی ځکه بهترین همراز د سره په ژوند کې اما خزا قاوند دی خپل مړي ته ورته شي د حل لار ورته پیدا کی چې به هم کې کیږي چې مثلا د خپل پیږي خپل خوښ سره کې خپل خسر سره کې خپل ستونزه ورته وي او آرامي دغه نه وختنه کی چې به هم کې حوصله دی کی ورته او حوصله بهترین ته کله چې اوسه دا خپل پرابلم باندې مشکلات به حل شي منته د سینې شې چې پاین خاصه یعنی د سکارو ته لاس وي چې یی د سبب دی د مریضۍ شي پروانه تکلیف وخت شي یا خپل حساب چې شی وخري ځنې خدمات دی لیندلې دي اته کورو کې پین نه خوړل چې کله وړې تنګ شاپین به خوړلو یا به دا د مګه کان دا باندې نه خوړل یا به خپل راګ د لاس وڅولو انده څه کې شنو مړی ځکه چې انده کوم دي چې دا د ناکام خلکو کور نه دي چې ماشینه به جی بل خلک د پښون کې ناکام دي دا کار به ونی کی او صدا به درته کی او د خبرو اته روزدار باندې او حلار پیدا کی کې چې خپل کلار کور سره د خبرو شته دا هو حمایت الله سکی هغه مشانه راشي د مشران سره کې تر څو دې سنځه حل کی نو دا غیدا د څه کوس مو د سینه دنه پاره زوی کینو لرو شه د دوه ملاتړ کې مجبور شه د فامیل نه پاتې د کار کورې د مړو کور د دوه ستونزې باید حل کړي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
ژوند اوس خور مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم میلمه مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټره لري په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي شغله نورزای په پیل کې په دیاړه راتوي چې چیرته زیږیدلې او لبنانی زده کړې چیرې کړې دي
زه د کابل په خار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و نو بیا وروسته د غینا زولاړه مکتب ته عمل ته کابل خار کې د مکتب تر څنګ به مونږه دکانداری کوله خیرخانه کې د طالبانو تیر حکومت او نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه وو خو خدا و چې موږ ټول کورنۍ درس ته مخه کړې و درس تم اولویت ورکولو نو بیا زه کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم بیا زه عمل ته زر استاد مقرر شوم اما تصمیم هم دغه سی و چې کله پانتون ته ولاړم نو پم دې نظریه او پم دې ځان ته یو موټیویشن ورکړای و چې زه باید ډیر درس وایم ته سوچې دلته استاد شم بیا د پلان سره سم هم دغه سی شول زه استاد شوم غلطه
ولې مو چې استاد شه د لپاره چې پلار مو هم استاد و
اصل خبر داسې و چې رښتیا ایوی د ما د زراعت سره چندان علاقه نه و او دا په افغانستان کې ډېر دغه څه پیښي چې یو رښتې ته ولاړ شي چې هغه خوښه نه وي نو بیا اغل ته ما وی چې اوس خو راغلی بل کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې د پانځه سمه وي نو بیا استادان می ولیدل نو پلار می ولید نور می ولیدل رضا دا خه کار دی چې مثلا زه کو غواړم دلته په دې ائیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم یا کو استاد نشم د هغه کسانو نه پزرات کې ومه چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید خه درس ویم نو بیا په دې مفکوره مخته ولاړم، هغه یو هدا ډېر هدا نتیجه هم ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل،
په دې معنی چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی، هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیانې به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسېږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې، 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به یې په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري، یا اسرائیل، یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې و، هغې هغه کوم خپله عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ و په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته دغه فارم آمر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواوري تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه به دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت ور تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه و، د مالی امکانات نه و، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړی، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږه خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چوک کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یولو یا لاستراور نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موک پا هر رشته که متخصصین در لودل، خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اگه اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکه به و مثلا په صنعتی فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو، خو په آخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه، خارج ته د تګ راتګ زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت و، ډیر مثبت و او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنې لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه و، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپله پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به ټکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پوهنتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پوهنتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاڅېږې او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه؟
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پوهنتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پوهنتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پوهنتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچنګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه، 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته. او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده، هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دی ډیر واړه د هغه تولید مزده ک چې په افغانستان کې متوی هدا کوشش وکړي چې شروع کو متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نشو امکانات یې مساعد نه و چې هغه مو دود وګرځو سفرونه مې هم ډیر وکړل ورکشاپونو کې ګډون وکړل ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ نو طبعا ښه امکانات وو
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفی نورزی خواله اوري تاسو د کچالو یادونه وکړه شاید ډیر نور شیان مې چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي په دې دوره کې دا شیان تجربه شول مثلا زما خپل پیادی کې املوک دا په افغانستان کې نو کله چې مش پاکستان ته لاړو حالت لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج همداسې زعفران ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول داسې ستاسو کوم شی پیادی چې استادانو یا ماسیلونو بل ځای نه راوړي بیا دلته رواج کړی وي
تابان تابان سره چې یو بل ملک ته ځي هغه ک استاد وی ک د دولت کوم بل چارواکی وی یا حتی مثلا یو تجار وی یا یو عادی کس وی نو سره چې یو بل هوا ته ځي هغه ته یو شی ګوري هغه ک مثلا د اجتماعي لحاظ وی یا مثلا ک تخنیکی وی یا کوم نوی ټکنالوژي وی هغه راوړي سره افغانستان ته مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کل مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په اخر کې رواج شي او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو خل لاس راوړنه و چې ته ډیر هدا مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل روړل الته انستالول او ښه نتیجه ورکړې و نو همداسې ځینې تخمونه و مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو هغه معرفي شو ډیر ښه د پروتین منبع ده وغه سره مثلا هغه کوي رقابت کول شي هغه غریب کسان چې مثلا غوخه نشي اخستای استفاده کول شي د غوی د پروتین ضرورت پوره کی نو همداسې په هر رشته کې طبعا سره یو شی راوړي او استفاده کوي په افغانستان کې یا په هر واد کې
په پوهنتونونو کې په خو دا شکایت او چې اکثر استادان لیکچر ورکوي کتاب نشته دا مسله تر څه ده پوری حل شوی او تاسو په خپل په دې برخه کې کې څکار کړی وی هغه مو وایست
دا ستونزه رښتیا هم و کوم استادان چې نوی زده کړو ته ولاړل بهرنۍ هیوادو کې درسونه وې حقوقي نوی کتابونه راوړل ډېرو یې وژباړل نوی ټکنالوژي معرفي کړل نو دا لړۍ دوام لري و سمځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا تبه کی نوی کتاب خپور کی نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و کوم مفردات د مضامینو چې و هغه هم کال په کال تغییرېدل تغییرات به پکې راوستل اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل نو تر ډیره هغه دا شی وو خو د دونه به هم سترګ نه پټو چې ځینې ډیر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډیر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینو سپینګیری استادان ځینې مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی دغه ځای ونیسي ایا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډیر جرأت نکوله چې مداخله وکړي وکی نو خیر هغه ځینې کمی ستونزې دغه سه پیښېدلې نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم درسونه مو ورکول خو منتها د مای ماستری او وخت ډیر وتلی و نو ما ښه وګڼله چې زه باید ډاکټرا ته ادامه ورکم نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په ساته پلاسو خو خو پانتونو کې دی درس وایم نو بوخت يم په خیر سره چې پی ایچ ڈی تکمیل کم نو بیا به ورسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم بیا به دغه مخینه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکم که بیرته وطن ته ستون شم یا کوم بل تصمیم ونیسم
دلته چې تاسو زده کړې کوئ مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبی کوریا ته لاړې هلته مو زده کړې وکړې توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل یو خو شاید د منابعو تفاوت دی د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي یعنی دغه خیګړی چې دوی لري دغه مشکل شو په افغانستان ته انتقال کړو
د جنوبی کوریا سره یو تفاوت و خیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره په انګلستان کې ډیر بودیجې شته د تحقیقاتو لپاره چې هغه مسلین دغه استفاده کولای شي با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی د افغانستان لپاره کوم انتقال کوڅه شي هغه زه کېدای شو یم چې د تحقیقاتو سره مینه ده د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثر کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل هغه به د کتاب د مخې نه وي یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړی معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغه تخمونه تولیدیږي نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدل تحقیقات نه پکېدل نو په هر رشته کې که مو یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکو دا به ډیره ښه وي او اسانه ټکنالوژي هم شته چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کو شاید اوس ماته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کو
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډیر فرق لري فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي
ساروان صاحب بیا هم راګرزو ستونزه ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کې ناستل 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړای دی پراته دی چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي نو هغه ته به ته مجبور وي دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه واوري یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به ډیر جیګ نه و هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو کنه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته هدف دا چې باید لابراتوارونه وي څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کیږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پوهنتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته د نور شانه به کار اخیسته خو چې ایمیل یو رسمی آدرس دی چې یو هغه هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکي هغه هیڅ هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژي نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب تقسیم و ډیر آسانه سافټویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کړي، اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کړي، هغه احساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافټویرونو نه استفاده وکړي، د پروجیکټور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغیږي، نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کینی. حال دا چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، له کروندګرو سره مرسته وکړي، خپل ځمکې آبادی کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب، ډیرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې، شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي، هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی، هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د غیر لپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي، هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو ترمنځ یو منفی خبره به هم وه چې یو بل ته به دیقان باسواد ویل، چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت همغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي، تر څو چې د هغې حاصل جګ شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولو، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکولو، او خو منتها داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه و. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جریبه مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغې کې ما کوم اخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوی ټکنالوژیګانې چې وې، ما پغې کې عملي کړې. اگر مثلا دیونو تعداد په خو په یو جریب کې شپږ شپې ته دانی وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سو او وو سو دانی ونه کینولې. یعنی هم د دیونو ترمنځ فاصله کم کړه، هم د قطارونو ترمنځ فاصله کم کړه. نو کوم باغونه چې په خو په شپږم کال په اووم کال په حاصل رتلې، کوم ونه چې ما کینولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې مسلین چې فارغیږي هغه باید ځانته یو کار پیدا کړي، کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړې، په هغې کې ته اچار تولید کړې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړې، کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکړې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې پاره کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي. نو ځوانان باید وظیفه ته ماتل نه وي، خصوصا په فعلی شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي.
ډیره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
تنہائی اللہ و اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی زما جانا جانا وری فرما غم لکھ بارا بارا چیم پسی کر داسی زشیم زشیم نوالای غمون داسی زشوم زشوم بس دا مورو پلار خدمت می کریوان دا غسی تو پی کالا را کریوان زخم خاص بزر پور سر لرم شیخم رم شیخم دم را تو درب شکرانہ کم خنم آیا پش کلی میں چکر باندھے ہو آیا ناممکن کار ممکن ول میز دا اڑل میز دا ورک دی رواج لستا گچل ماس دا اڑل ماس دا تا چکرا ناستم دا سی کلیم زخو دا پشتو رواج لیوالیم کشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا ہر تھاوان منم جان منم زہا غاولی خوش دل جانان منم تھاوان منم زدہ غی وش کل یاری کون سمجھ دمینز غماست بدوائی کون وایت می ولی تنگوی یارا زیارا تپر ما مظلوم ظلم کوی یارا زیارا سمانا یار چی دا کار کوی گٹ د دیس د چی ہزار کوی غر کمی کشتی کچ کور می ہم مات سو سمات سو زرد ہائی لی پشان کل مات سو سمات سو نست یاری دا وسی دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشا دخوا ولی می سنگ سبیا تھولاڑے تھولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے تھولاڑے سکھی سد چایو سویلی دی سترگی دسرے بیا دینن شڑلی دی زفدا سی کم ہو مر غم جن سو مم ین سو ما خپل می پزانو کڑل مین سو مم ین سو ما ولوم د خزان بادر جولیم تیر میزوانی غم خوڑلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا سب ساحل سے
سیالی کول گرانا کول گرانا وغم آزد ترسید الگرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سڑای نمانی پر سنگ باندی غدار سڑای بوجو نوڑم درد نوڑم ستاپ سر دا ہر چاپی غور نوڑم درد نوڑم تخو ہم زمایو سخاتر کوا وہ جانان لشپا ما نظر کوا شکولا دیو سپیش دا مجلون منم مجلون منم حقا پلیلا و جگر خون منم مجلون منم